السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ماښام خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو د دې نیم ساعته خبرونې په سر کې خبرونه واورئ. په کابل کې نن د دوحې د بهیر تر چتر لاندې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د لارو چارو په اړه د بحث لپاره غونډه جوړه شوه. دا غونډه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما په قربتوب په حضوري او آنلاین بڼه جوړه شوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې په دې غونډه کې د بهرنیو او کورنیو چارو، کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ، عامې روغتیا وزارتونو استازي، د یونما او ملګرو ملتونو د نورو ادارو او د نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو، اروپایي ټولنې، د اسلامي همکاریو د سازمان استازو او په افغانستان کې یو شمیر بهرنیو ډیپلوماتانو برخه اخیستې وه. د بیان له مخې طالبانو د مصنوعي نشایي موادو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل د دې موادو سرچینې د افغانستان له پولو د باندې دي او که یې مخه ونه نیول شي نه یوازې په افغانستان بلکې سیمه او ټوله نړۍ به ترې زیانمنه شي. د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې دفتر درې ورځې مخکې په خپل راپور کې په افغانستان کې د مصنوعي نشایي موادو لکه تابلیټکا او میتامفیتامین زیاتېدو ته اندېښنه څرګنده کړې وه. تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د داعش او د دې ډلې د خراسان څانګې د ګواښونو په اړه غونډه وکړي. دا غونډه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 په نیویارک کې پیلېږي. د دې غونډې په تړاو په خپره شوي بیان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش له قوله ویل شوي دي چې د داعش خراسان څانګه د افغانستان په شمال او هغو سیمو کې چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې دي فعاله ده. په بیان کې په کابل کې د جنوري د 19 برید ته هم اشاره شوې چې یو چینایی او شپږ افغانان پکې ووژل شول. امنیت شورا ویلي دي چې داعش سولې او نړیوال امنیت ته ګواښ دی. د پاکستان یو امنیتي چارواکی وایي له شنبې ورځې راهیسې په بلوچستان ایالت کې د بیلتون پالو له همغږه عملیاتو راهیسې تر 250 ډیر کسان وژل شوي دي او جګړې لا هم روانې دي. د جګپوړي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې د ترهګرو پر ضد د دې عملیاتو پر مهال 190 تنه تروریستان وژل شوي، د ملکي تلفاتو شمیر 16 ته او د امنیتي ځواکونو تلفات 22 ته رسیږي. د بلوچ بلتون پالو پاوڅ BLA د اونۍ په پیل کې د بلوچستان په نږدې ټولو مهمو ښارونو هممهاله بریدونه وکړل او بانکونه، زندانونه، د پولیسو مرکزونه او پوځي تاسیسات یې په نښه کړل. ملګرو ملتونو د حملې وحشیانه بللی دي. د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي درې ورځې مخکې وویل چې هغه ټولې سیمې له ترهګرو پاکې شوي دي چې حمله پرې کړې وې. ټاکل شوی چې د اوکراین، روسیې او امریکا مرکچی پلاوی نن په ابوظبي کې راټول شي او د اوکراین د 4 کلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون پر روسیې تور ولګاو چې له هغې موافقې سرغړونه کړې چې د خبرو پر مهال باید د اوکراین د انرژۍ پر سکتور له حملو ډډه وشي او امریکا یې هم ملاتړ کوي. اوکراینی چارواکو نن وویل په تېره څه باندې یوه میاشت کې روسي پوځیانو 212 ځلې د اوکراین د انرژۍ پر تاسیساتو حملې کړې دي. او ایران نن اعلان وکړ چې په دې هیواد کې ښځې او نجونې کولی شي د موټر سایکل د چلولو لایسنس ترلاسه کړي. د ایرانی رسنیو په وینا دا لایحه چې کابینې د جنوري په وروستیو کې تصویب کړې وه د ایران د ولسمشر لومړي مرستیال محمد رضا عارف د سه شنبې په ورځ توشیح کړه. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. هوا باورې چې د طالبانو حکومت د هیواد د شاوخوا 1400 ټولنیزو، مدني، علمي، مذهبي او کلتوري ټولنو د فعالیت جوازونه باطل کړي دي.
د هغه ورځ نه چې طالبان واک ته رسېدلی دي دوی په سیستماتیک ډول هڅه کوي چې د ولس هر ډول غږ په ستوني کې چوپ کړي او هر ډول ټولنیز او مدني فعالیت شنډ کړي.
د دوحې د بهیر په دوام نن په کابل کې په یو غونډه کې په افغانستان کې د مخدرو موادو د ستونزې په اړه بحث وشو. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه وایي په خوست ولایت کې خلک د روغتیایي خدماتو له سخت کمښت سره مخامخ دي. دا به هم واورئ چې نن د سرطان پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده.
وسره مش دي شخصي بولشي ده تمش شخصي كلينيك بيبينا معنا كم وسره طبعا بيبينا معنا كي قد ايش صار في شيء في اليوم دواي كتصرا انا مش تكرن كنا حزن مش تكرن ريدي
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن چهارشنبه ده د 1404 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوې 15مه ده چې د 2018 میلادي کال د فبروري له 4مې سره برابر ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. ورځو لومړی موضوع ته. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د 1400 ټولنیزو مدني علمي دینی او فرهنګي بنسټونو جوازونه لغوه کړي دي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت پر پاڼه په خبره شوی لست کې لیدل کېږي چې ډیری قومي شوراګانې د ښځینه سوداګرو اړوند بنسټونه د محصلانو او استادانو ټولنې او د صنفي اتحادیو جوازونه لغوه شوي دي. د ځینو ټولنو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل دوی ته د خپلو فعالیتونو د لغوه کېدو په اړه له مخکې هیڅ ډول خبرتیا نه ده ورکړل شوې او اوس یې په لست کې د بنسټونو نومونه لیدلې دي. خو د طالبانو د عدلي وزارت ویان برکت الله رسولي ازادي راډیو ته وویل چې د دې وزارت پر ویبپاڼه پروت لست لس کاله مخکې خپور شوی، داسې مهال چې د خپور شوي لست سره د خپرېدو هیڅ نیټه نه ده ذکر شوې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د خپلو سختو محدودیتونو په دوام د بیلابیلو 1400 ټولنیزو مدني علمي دینی او فرهنګي بنسټونو جوازونه لغوه کړي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت پر ویبپاڼه د ملغا شوي او جمعیتونو لیست په نوم په خپور شوي یو نوملړ کې د لږ تر لږه 1400 بیلابیلو ټولنو نومونه د جوازونو د اخیستلو نیټې د مسؤلینو نومونه او شمیرې خپرې شوي. د لغوه شوي بنسټونو په دې لیست کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي بنسټ هم شامل دی. که څه هم دغه نوملړ تازه چهارشنبه د سلواغې یا دلوي 15مه د عدلي وزارت لویان برکت الله رسولي سره د ازادي راډیو تر خبرو وروسته لوي پاڼې لري شو، خو پکې د ډیرو قومي شوراګانو د خزینه سوداګرو اړوند بنسټونو د محصلینو او استادانو د ټولنې او صنفي اتحادو جوازونه لغوه شوي. د عدلي وزارت ویان ازادي راډیو ته په یو لیکلي بیان کې دعوه کړې چې دا لست لس کاله وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال خپور شوی، داسې مهال چې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته عدلي وزارت نوې ویبپاڼه جوړه او پخوانۍ غیر فعاله کړه. د یو شمیر ټولنو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل دوی عملا فعالیت درلود او ورته د خپلو فعالیتونو د لغوه کېدو په اړه له مخکې هیڅ ډول خبرتیا نه ده ورکړل شوې او اوس یې په لیست کې د بنسټونو نومونه لیدلي. په افغانستان کې د پوهنتونونو د استادانو د ټولنې یو غړي ازادي راډیو ته د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط وویل چې د دوی ټولنې د افغانستان په کچه د پوهنتون د استادانو ترمنځ همغږي رامنځته کړې وه او د غراض یې د بیلابیلو موضوعاتو په اړه وخت نا وخت سیمینارونه او غونډې جوړولې. نوموړي وویل د دوی ټولنې د دې ترڅنګ د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ته په بیلابیلو برخو کې ښې مشورې هم ورکولې.
پوهنتونونو سره تاثري اتحادیه وه، د هر پوهنتون په داخل کې خپله ټولنه لرله. د استادانو د حقه حقوقو یو غږ و چې چوپ سه. د استادانو انسجام په دې باندې کېده چې د دینی سره به انسجام نه وي. همغږي وه چې دا حکومت ته ګټه کوله، که دا ټولنه وای حکومت ته ګټه دا وه چې اقلا استادانو سره په یو غږ باندې خبرې کولی شو. اوس هغوی مجبور دي لږ سره بېله خبره وکړو. اوس یو نوښت سوله کې سره تصمیم چې حکومت نه شي هغه به خلک مني، بس څوک ونه وي چې دوی ته ووایي چې دا تصمیم سم دی یا ناسم.
د طالبانو له لوري په دومره لوی شمیر مدني ټولنو بنسټونو د فعالیتونو لغوه کول د استبداد او انحصار په لور د طالبانو د سیستماتیکو هڅو په لړ کې یو بل ګام بولي. مدني فعال او د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړي خوشحال روحي ازادي راډیو ته وویل طالبان د دغه بنسټونو په لغوه کولو سره د خلکو د مشارکت او د ټولنیز نظارت حد سي له منځه وړي. نوموړي په افغانستان کې د دې ټولنو د فعالیتونو د اغیزو په اړه وویل
له بده مرغه د هغه ورځ نه چې طالبان وقت رسیدلی دی دوی په سیستماتیک ډول هڅه کوي چې د ولس هر ډول غږ په ستوني کې چوب کی او هر ډول ټولنیز او مدني فعالیت شنډ کی. تاسو پوهیږئ چې مدني ټولنه د خلکو او دولت ترمنځ یو پل وي، د ټولنې غږ رسوي او د بې مهار قدرت مخه یې نیسي. دا بنسټونه د مشارکت او عامه باور ډاډمنه فضا رامنځته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په هغه هېواد کې ټول سیاسي ګوندونه لغوه او فعالیتونه یې منع کړل او د بیان پر ازادۍ هم سخت محدودیتونه لګولي. تازه د روانې دلوي په شپږمه د طالبانو حکومت په افغانستان کې د رسنیو د دریو ملاتړو بنسټونو پرته د نورو ټولو بنسټونو فعالیتونه منع کړل. تر دې وړاندې د روانې جنوري په 11مه د طالبانو د عدلي وزارت اعلان وکړ چې په تېرو دوه میاشتو کې په کابل کې د نږدې 50 خیریه بنسټونو او ټولنیزو سازمانونو دفترونه د ناقانونه فعالیت له امله تړلي دي، خو د ځینو خیریه بنسټونو مسؤلینو طالبان دوی سره په سیاسي چلن تورن کړي او ادعا کړي دا چې د طالبانو عدلي وزارت هڅه کوي چې د دوی فعالیتونه محدود کړي.
ازادي رادیو څلیرویش ساتاله تاسو سره ده.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي چې په 2015 کال کې طالبانو د ښځو او نجونو پر حقوقو د لا سختو محدودیتونو په لګولو سره خپل ځپونکي اقدامات نور هم پراخ کړي دي. هیومن رائټس واچ د 2015 میلادي کال د بشری حقوقو د وضعیت په کلنی راپور کې ویلي دي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ښځو د بیان پر ازادي نور محدودیتونه هم وضع کړي دي. جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ په نړۍ کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه د 2015 کال په کلنی راپور کې چې د فبروري په څلورمه خبر شوې، طالبانو په 2015 کال کې د ښځو او نجونو پر حقوقو د محدودیتونو په سختولو او د رسنیو د ازادۍ د محدودولو لپاره د نوي مقرراتو په وضع کولو سره ځپل لا زیات کړي. په افغانستان کې بشری ناورین لا پسې سخت شوی. له ایران او پاکستان څخه په پراخه کچه د افغان کډوالو جبري بیرته استنولو، د بهرنیو ستل سخت کمخت سره یو ځای په دې هواد کې میلیونونه کسان له کافي خورو سرپناه او روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې کړي دي. هیومن رائټس واچ وایي چې په 2015 کال کې شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز، یعنې لمنځنۍ او ثانوي او لوړ زده کړو د افغان نجونو او ښځو منع کول په خپل حال دی. همدارنګه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ښځو د بیان پر ازادۍ نور محدودیتونه ولګول، تر دې چې د ښځو له لوري په لوړ غږ د قران کریم پر تلاوت یا په عامه محفلونو کې د سندرو پر ویلو بندیز ولګید. هغو ښځو چې له دې اصولو سرغړونه کوله له ناوړه چلند او خپل سری نیونو سره مخ کېدي. د ښځو د حقونو یوې فعالې چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، د دې محدودیتونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
طالبان با ایجاد هر روزه قوانین طالبان ورته تر بلې د نویو قواعد او لارښوونو پر جوړولو سره د شذو ژوند سخت محدود کړی دی. شذو ته پټولنه کې د کار اجازه نسته، له محرم پرته بهر نسی وتلای، ان اما حمامونو تلتلو هم منع سوی دی. پر دې سربېره په اما محفلونو کې د شذو د ژغ اورېدل منع اعلان سوی دی، ځکه د شذو ژغ اورت کړي. څو ورځې مخکې موږ ولیدل چې د طالبانو په نویو مقرراتو کې جزایی قوانین تر ډېره شوزو تطبیقیږي. په یو اصولنامه کې ویل سوي چې کوا د سوي شذ په کراتو کراتو د خپل پلار کور ته ځي، دا کار جرم بلل کیږي.
د راپورونو له مخې د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده تازه د ډلې د محکمو جزایی اصولنامه توشه کړې ده. د اصولنامې په ملي او نړیواله کچه د بشري حقوقو د بنسټونو سخت غبرګون راپارولې دي. د بشری حقوقو ډلې په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو مدافعان وایي چې په دې اصولنامه کې د ښځو او نارینه وو ترمنځ د برابرۍ اصل په پام کې نه دی نیول شوی. د ښځو حقوقو لا نور محدود شوی او تطبیق یې کولای شي د افغان ښځو پر وړاندې د بشری حقوقو سرغړونې بنسټیز کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل کلنی راپور کې زیاتوي چې په 13 سپتمبر میاشت کې طالبانو چارواکو په پوهنتونونو کې د ښځو لخوا د لیکل شوو کتابونو تدریس هم منع کړ. د راپور له مخې په 2015 کال کې د طالبانو د قانون پلي کوونکو سیمه ییزو کمیټو پر ځینو کاري ځایونو یرغلونه وکړل څو د ښځو او نارینهو جلاوالی تضمین کړي. دوی عامه ځایونه تر څارنې لاندې نیول او د تلاشۍ پوستې جوړولې څو د خلکو موبایلونه وګوري او د موټرو له سپرلیو او لارویو پوښتنې وکړي. د ښځو لپاره د محرم نارینه د ملتیا شرط د هغوی ازادي نور هم محدوده کړې. کار او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ګډوډ کړی او له عامه ترانسپورت څخه د ښځو او نجونو استفاده بند کړې ده. د بشری حقوقو د څار سازمان په خبره په 13 اکتوبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا د اروپایي ټولنې په مشرۍ یو پریکړه لیک په غوڅ اکثریت تصویب کړ چې د افغانستان لپاره یو خپلواک او هر اړخیز نړیوال میکانیزم جوړ شي. د دې میکانیزم دنده دا ده چې د تیرو او روانو جدي سرغړونو او ناوړه استفادو شواهد وڅېړي، هغه راټول او وساتي، عاملین وپیژني او د راتلونکو قضایي تعقیبونو ملاتړ وکړي. دا اقدام د افغان او نړیوالو بشري حقوقو ډلو د کلونو هڅو وروسته ترسره شو. د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم د بشری حقوقو شورا ته دوه راپورونه وړاندې کړل. یوې عدالت د لاسرسی او د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ په اړه وو، او بلې هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون په اړه. په دواړو راپورونو کې په افغانستان کې له مجازاتو د معافیت د پای ته رسولو او په دې هیواد کې د شویو نړیوالو جرمونو په اړه د حساب ورکونې د تضمین لپاره د تدابیرو غوښتنه شوې ده.
د بشري حقوقو د څار د سازمان د تازه راپور جزئیات مو اوریدل چې وایي طالبانو په 2015 کال کې د خزو او نجونو د حقوقو د ځپلو په برخه کې سخت اقدامات کړی دي. د طالبانو حکومت وایي د دوه د بهر په چوکاټ کې د مخدره موادو پر ضد مبارزه د کاری ډلې څلرمه ناستنن په کابل کې جوړه شوه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بیان له مخې دا ناسته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما په کوربتوب جوړه شوې وه او د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو استازو ګډون پکې کړی و.
کابل چهارشنبه د سلواغي یا دلوي 15 د دوهي بهیر په چوکاټ کې د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې د کاری ډلې د څلورمې ناستې کوربو. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی اپلایوي یا یوناما په کوربتوب په جوړه شوې دې غونډه کې ګډونوالو د شته لاسته راوړنو پر خوندیتوب، بزګرانو ته د بدیلو معیشتي لارو په برابرولو، د روغدو په درملنه او په ټولنه کې پر بیا ادغام ټینګار وکړ. هغه اعلامیه کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس حافظ ضیا احمد تکل په خپل ایکس پاڼه خبره کړې راغلي چې د طالبانو حکومت استازو په دې غونډه کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د کوکنارو کار نږدې صفر ته راکم شوی. اعلامیه زیاتوي چې د طالبانو حکومت د دوهې بهیر په چوکاټ کې په کابل کې د مخدره موادو په ضد د کاري ډلې په څلورمه غونډه کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي د مصنوعي مخدره توکو لومړنۍ سرچینې د افغانستان له پولو بهر دي او که مخه یې ونه نیول شي نه یوازې افغانستان بلکې سیمه او نړۍ بطری زیانمن شي. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو، کورنیو چارو، کرنې، اوبو لګولو، مالدارۍ او عامې روغتیا وزارتونو د استازو ترڅنګ د یوناما د ملګرو ملتونو د ادارو، نړیوالو سیمه ییزو سازمانونو، د اروپایي ټولنې او اسلامي همکاري او سازمان استازو او د غراس د څو هیوادونو سفیرانو او ډیپلوماټانو او کارپوهانو هم په حضوري او مجازي ډول په دې غونډه کې ګډون کړی و. پیلامه کې راغلی چې یو شمیر هیوادونو او سازمانونو په دې برخه کې د مرستې ژمنې کړي او د دوهې بهیر په چوکاټ کې او هم په دوه اړخیز ډول د همغږۍ او تعامل د زیاتوالي وړاندیزونه مطرح کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی اپلایوي دفتر یا یوناما چې د دوهې بهیر په چوکاټ کې د مخدره موادو پر ضد د کاري ډلې د څلورمې غونډې د کوربتوب په توګه یاد شوی، تر اوسه د دې غونډې د جوړېدو په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې یو شمیر کارپوهان ټینګار کوي چې نشئی توکو دوامداره محاربه د ارزي تقاضا په برخه کې د یوې هر هړخیزي سیمه ایزي او لپراخه ستراتیژي جوړولو او پلي کولو پرته ناشونې وي. په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د کورنیو چارو وزارت د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې معینت د تحلیل او سروې پوخانی رئیس سید نجیب الله احمدی ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې هیڅ ډول سیمه ایز استراتیژي نه درامنځته شوی. څو ځله دغه ډول 15 او 18 ناستې وشوي او بحثونه ترسره شول، خو هر څه یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شول. ټول فوکس په عرضه باندې و، دا چې په افغانستان کې مواد قاچاق کیږي، کوکنار کرل کیږي او تریاک ترلاسه کیږي، خو هیڅکله په دې فکر ونه شو چې څنګه د غوښتنې مخه ونیول شي.
نوموړي دا هم ویل د نشئی توکو پر وړاندې دوامداره مبارزه یوازې له امنیتي اقداماتو سره ممکنه نه ده او باید د دې ستونزې اقتصادي، روغتیایي او ټولنیز اړخونو ته هم پام وشي. دا په داسې حال کې ده چې د مخدره موادو او جرایمو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر UNODC د رواني دلوي په 12 په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان کې له مصنوعي مخدره موادو او د طبي درملو څخه د ناوړه استفادې ترڅنګ دودیز مخدره مواد هم ډیر کارول کیږي. په راپور کې راغلي و سره له دې چې د طالبانو حکومت د ګڼ شمېر معتادینو د علاج خبره کوي، خو د دغه دفتر موندنې ښیي چې د اعتیاد د علاج دوه سلسه مراکز یوازې د نارینه معتادانو لپاره خدمات وړاندې کوي او په 22 ولایتونو کې د دغو مراکزو یوازې 10% د خزینه معتادینو علاج کوي. خو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی دغه رپورټ رد کړل او د دلوي په 14 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دا وکړه چې د UNODC دغه رپورټ د یوې زړې سروې پر بنسټ چمتو شوی. د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده د 2022 کال د اپریل په میاشت کې د کوکنارو کرل او د تاریاکو تولید او قاچاق منع کړل، خو د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې دفتر UNODC په خپل هغه رپورټ کې چې د سږ کال په لړم میاشت کې خپور کړی وویل چې له دغه بندیز وروسته په افغانستان کې د ترکیبي مخدره موادو په ځانګړي ډول د شیشې تولید او قاچاق زیات شوی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په سرطان اخته ناروغان شکایت لري چې په شخصي روغتونونو کې په درملنه ورنه دومره ډېرې پیسې اخیستل کیږي چې دوی وس نه لري. ډاکټران هم دا خبره تاییدوي، خو دوی هیله کوي چې د سرطان د تشخیص او درملنې د ملي روغتون په پرانستل کېدو سره به ډیری ناروغانو ته په دولتي کچه د درملنې امکانات برابر شي. د روغتون تیرونه د سرطان پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په درشل کې په کابل کې پرانستل شو. د دې روغتون د پرانستو پر مهال د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزیر هم پر سوداګرو او خیریه بنسټونو غږ وکړ چې د سرطان د درملنې په برخه کې له خلکو سره مرسته وکړي. نن د فبروري 4مه د سرطان پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. زمونږ خبریالې په دې پلمه له ځینو ناروغانو سره خبرې کړې دي.
انا غلط قسم الله جيك ما بس يا الله واجه مي مثلا نيو بادلي بس لا جيك ما بس شي كان جي سن نو شي جي تخم بس واجه استواج
د سینې په سرطان اخته ده. وای په څلورو کلونو کې تر اوسه 2 ځله عملیات شوې ده. د کابل اوسیدونکي د شپېته کلنه میرمن چې ځان د عزت په تخلص را پیژني د غږ د بدنون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل هر میاشت یې په زرګونه افغانۍ په درملنه لګیږي. دا چې کونډه ده او یو زوی لري وای د هغه ټوله تنخوا د دې په درملنه ځي.
او پنځه لاسه په پای د دسکا شو د دې عملیات د شایو واخستلې. نو سره مې د 16 بوله شي زته چې شخصي کلینیک دی به وینم نه کوم وسه د پای وینم نه مینه کې د دې سره پیښه کړې. نو دا وای که تاسو نه نشته کړم که نه حاضر نه نشته کړم تاسو راځئ بس لږ دوه لاسه په پای د کلینیک کې پرېږدم نو که تاسو کوته
نو موري وای لومړی عملیات لپاره خور ورته خپل د سرو بنګړي خرڅ کړل او د دوهم عملیات پیسې چې دوه میاشتې مخکې کړې ل خپل یو خپلوان څخه په پور اخیستې دي. زکیه د کابل ښار بل اوسیدونکې ده چې د ماما لورې چاغه هم د سینې په سرطان اخته ده. له لوړ مصرف د خلاصېدو او ښې درملنې لپاره پاکستان ته تلله خو اوس چې لارې بندې دي وایي د هوایي ټکټ وس نه لري او په رنځور حالت کې په کور پراته ده.
پخا پاکستان ته تلله په کلدار باندې تداویم د ارزان هم تمامېږي او ښه تداویم کېږي. اوس دا لرې بندې شوي دي نو غریبه تللی نه شي. د طیارې ټکټ هم قیمته دی وسی نه رسېږي. مثلا هلته پرته ده غریبه ډېره په تکلیف ده.
په کابل کې د سرطان د تشخیص او درملنې د نوې پرانیستل شوي روغتون مسؤلین هم مني چې د سرطان ناروغۍ درملنه درنه لګښتونه لري چې پرې کول یې د افغانستان په اوسنیو اقتصادي شرایطو کې د ډیرو په وس پوره نه دي. خو دوی هیله من دي چې دې روغتون کې ناروغانو ته وړیا او د درملنې ښه امکانات برابر شي څو هر څوک یې وس ولري او په کور دننه یې درملنه وشي. د دغه روغتون د داخله انکولوژي د څانګې مشر ډاکټر احمد جاوید زرنګ ازادي راډیو ته وویل
د سرطان د برخې د تشخیص نه نیولې تر تداوی پورې متاسفانه چې واقعا لګښتونه زیات دي. قیمتي معاینات دي سمپل اخیستل دواګانې چې دي دا خو بیخي پر هزینه او قیمت ده. نو دا امید لرو چې دغه دواګانې او تشخیصي وسایل په خیر سره شفاخانې ته راشي چې یو ډېره برخه مریضان د دې لګښتونو څخه خلاص شي. د ظرفیت د لحاظه درته ووایم چې انشاءالله هم په داخلي څانګه کې او هم د په جرایي څانګه کې پنه سای څنګه کې منخه با تجربه رسیدلی پرسونل لرو.
خو نو موړی زیاته وی چې د سرطان ناروغي درملنه یوازې افغانستان کې نه بلکې د نړۍ ډیرو پرمختللو هیوادونو کې هم یو ننګونه ده. خغلی سرنګ ناروغانو ته سپارښتنه کوي چې د هرې کوچنۍ روغتیا ستونزې د مشاهدې په صورت کې په خپل وخت ډاکټر او روغتون ته مراجعه وکړي ځکه په خبره یې په وخت سره د مرض تشخیص درملنه اسانه کوي. دا چې دا مهال په افغانستان کې په څومره شمېر کسان د سرطان په ناروغۍ اخته دي. په کابل کې د سرطان ناروغیو د تشخیص او درملنې د ملي روغتون مسؤلین وایي دوی د شمېرو د راټولولو په حال کې دي چې ژر به یې شریکې کړي. خو په خبره یې هر کال په تخمیني ډول له 20 تر 24 پورې کسان په دې ناروغۍ اخته کېږي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ تشخیص او درملنه په دولتي کچه مخکې په کابل کې په جمهوریت روغتون کې کېده چې اوس همدې برخې د دلوي په نهمه د سرطان ناروغیو د تشخیص او درملنې ملي روغتون ته ارتقا وکړه. د دې روغتون د مسؤلینو په خبره دا مهال د وړانګو په واسطه د سرطان ناروغۍ له درملنې پرته په دغه روغتون کې د سرطان د هر ډول ناروغۍ درملنې امکان شته. دا نوی جوړ شوی روغتون 200 بستره لري. د دې روغتون د پرانیستې په مراسمو کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزیر نور جلال جلالي ویلي هند افغانستان ته د $1,000,000 په ارزښت د سرطان ضد لس ټنه درمل ورکړي. نوموړي په شتمنو افغانانو او خیریه بنسټونو هم غږ وکړ چې د سرطان ناروغانو لاسنیوی وکړي ځکه په خبره یې د سرطان ناروغۍ درملنه له اقتصادي پلوه ډېره ګرانه او ملامتوونکې ده. دا دغه شان افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان مشر اودین سنزا سلوادور او په دغه هیواد کې د اروپای ټولنې مرستیال بنجامین وینس هم دغه هیواد کې د سرطاني ناروغیو د درملنې د خدمتونو د پراخولو او د دې روغتون د ظرفیت لوړولو د ملاتړ ډاډ ورکړ. د یادونې ده چې مخکې یو شمېر افغانانو په خصوصي ډول هم د سرطان ناروغیو د تشخیص او درملنې د روغتونونو د جوړولو ژمنې کړې خو لا یې عملي کړې نه دي. نن د فبروري څلورمه د دلوي پنځلسمه د سرطان ناروغۍ په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2000 میلادي کال کې د سرطان د کنټرول ټولنې یا یو اس اس سی سی لخوا د ناروغۍ ته د نړیوال پام اړولو په موخه ونومول شوه. سرطان یوه جدي ناروغي ده چې پکې د بدن حجرې په غیر عادي ډول بې کنټروله وده کوي او د بدن نورې برخې زیانمنوي. دا ناروغي که په خپل وخت تشخیص او درملنه نشي د انسان ژوند له جدي ګواښ سره مخ کولی شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. اوس هم قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې وروستي راپور ته پام وکړئ. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان امسو وای په تیرو دوو اونیو کې په اسلام آباد کې پولیسو 15 افغان خبریالان او د رسنیو کارکونکو نیولې دي. د سازمان په یو بیان کې ویلي که څه هم دا کسان له ډیرو هڅو وروسته خوشي شوي خو دا ښایي چې په پاکستان کې ډیره افغان خبریالان او د رسنیو کارکونکي له جدي ګواښونو، خپل سرو نیونو او جبري اخراج سره مخامخ دي.
په اسلام آباد کې میشت افغان خبریال سلیمان آریانو چې پرون یې څو ساعته د پاکستانی پولیسو په توقیف کې تیر کړي دی چې له تیر نږدې یو کال راهیسې له خپلې مېرمنې او یو ماشوم سره په پاکستان کې میشت دی. سه شنبه د سلواغي عدلوي په 14 ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی پولیسو څو ساعته وروسته د ډیرو پیسو په بدل کې خوشي کړو. دی وایي تقریبا د ماسپخین له 1 بجې د شپې تر 3:30 بجو د دوی په توقیف کې وو. زه یې په یوه خونه کې چې بندیان ساتل کېږي اچولی وم خو وروسته د دوستانو په مرسته او د ډیرو پیسو په بدل کې را خوشي کړم خو خبرداري راکړو چې نور نشي کولای په غیر قانوني ډول دلته ژوند وکړي. بل افغان خبریال سمیم چې څو میاشتې وړاندې د اسلام آباد سونی ولې وای په پاکستان کې د افغان خبريالانو او کډوالو وضعیت ډیر اندېښمنونکی دی.
دغه وضعیت متاسفانه هر روز
دی وای له بده مرغه وضعیت ورستر بلې خرابېږي. موږ هیله لرو چې د بشري حقوقو بنسټونه یونیسیار او ملګری ملتونه د خبريالانو ژوند ته جدي پام وکړي ځکه دلته په پاکستان کې هیڅ څوک زموږ د غږ د اورېدو نشته. یو شمیر نور خبریالان بیا چې په روسیې کې افغانستان ته ډیپورټ شوی دی وایي چې شپه او ورځ طالبانو د نیولو لویری په پټه تیروي. افغان خبریال حسینه رفیع چې څو میاشتې وړاندې له پاکستانه ډیپورټ شوی ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې مشکلات لرو، بيخي پټي وکړه یو ځکه کله بل ځکه او خدای نه خسته کګیر شو نو د نور خبریالانو غندې به بندې شو او په وژل شو. تاسو ګورئ چې په افغانستان کې به د اواخر کې خلک چې د ایران او پاکستان ډیپورټ کیږي په سیستماتیک ډول ورکیږي او دا زما له ډیره د خوشینه خبره ده او زه ډیر په بد وضعیت کې یم.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د رسنیو ملاتړ سازمان امسو ویلي په تیرو دوه اونیو کې پاکستانی پولیسو په اسلام آباد کې 15 افغان خبریالان او رسنیز کارکونکي نیولي. دغه سازمان دوشنبه د سلواغي د 14مه په خبره شوی خبرپاڼه کې ویلي خبريال سمی فروغ فیزي او اکاس او تو رحمان شیرزاد د نیول شوی کسانو لړلې دي. دغه راز درې نور رسنیز کارکونکو لخپل کورنۍ سره یو ځای نیول شوی. دغه سازمان ویلي کاتوم یاد کسان لړیرو هڅو وروسته خوش شوی خو دغه پیخي خي چې په پاکستان کې مشت افغان خبريالان او رسنیز کارکونکو لجدي امنیتي ګواښونو خپل سر نیونه او جبري اخراج سره مخ دي. همسو وای پولیس داسې محل د ویزو د نشټوالي لامل کډوال نشي چې پاکستان د افغان کډوالو د ویزو د تمدید پروسه بند کړي او دغه وضعیت افغان خبريالان له نامعلوم او خطرناکو شرایطو سره مخ کړي. دغه سازمان له نړیوالې ټولنې د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنري او نور نړیوالو بنسټونو غوښتي چې په پاکستان کې د میشتو افغان خبريالانو د ژغورنې لپاره ګټور اقدامات وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د تیر جمهوریت حکومت له سقوط وروسته ډېرې افغان خبريالان د خپل مسلکي فعالیت د سانسور او امنیتي ګواښونو او سیاسي فشارونو لامل پاکستان ته تللي خو په تیرو څو کلونو کې دوی په هغه هیواد کې هم له بې ثباتۍ ډک وضعیت او په ویره کې ژوند تیروي. پاکستان د 2023 کال په سپتمبر کې په څو پړاوونو کې د افغان کډوالو د جبري اخراج پروسه پایل کړ چې واځي په تیر 2015 کال کې 1 میلیون ډیر افغانان له دې هیواد ایستل شوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم ویلي په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او له دوی سره د ناوړه چلند پیښې زیاتې شوې. د رواني سلواغي په پیل کې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت له پاکستان وغوښتل چې له افغان کډوالو له زورونو، ځپنې او نیولو لاس واخلي. د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو د حقونو بېلابېل ملاتړو بنسټونو له ایران او پاکستان د افغان کډوالو جبري اخراج غندلې او دا یې له نړیوالو ژمنو سرغړونه بللې. دغه بنسټونو ویلي دغه بهیر د زیانګالو ژوند ته خطر پیښوي او د بشري مرستو ملاتړ هم کمزوري کوي.